او په احادیثو کې راغلی دی چې د هغو کسانو آوازونه کم چې په برزخ کې عذاب ورکول کیږي داسې مثال لري لکه ضجیج، ژوژ، شورماشور کم چې ډیر حجاج سره یو ځای سي او د هرې خوا آوازونه پورته سي او آوازونه یو د بله سره ګډ سي، ژوژ او شخل ځینې جوړ سي، څوک یې په مفهوم او معنا نه پوهیږي. نو هغه د کیندلو ډلې وویل دغه آوازونه چې موږ ثبت کړه موږ ته زموږ په څېړنو کې کومه نفعه او پایده نه رارسوي، ځکه دا د انسانانو د نورو او ښځو آوازونه دي چې د عذاب د سختیو څخه بغاری او چغاری وهي، بغاری او چغاری وهي. او اوس به تاسې ته هغه آوازونه وړاندې کم چې موږ د کالیفورنیا د استیشن څخه ثبت کړي او ټایپ کړي دي. کفارو د دغه خبر او آوازو نشرول منع کړه. محترم شیخ وایي ما یو شخص و سایبریا ته ولیږي او قسم می ورکي چې په الله سره دستا قسم وي چې د معلوماتو پر راټولولو کې به درواغ نه راته وایه، او دغه زما لیږل سوی نفر یا قاصد سایبریا ته ولاړی او تر خپل سفر وروسته دغه لیکل سوی تقریر موږ ته وړاندې کړي. د سایبریا کیندل په 1988 کال کې شروع او په 1990 کال کې پای ته ورسېدل، یعنی پوره یو کال یې په بر کې ونیوی. دغه کیندل په هغه منطقه کې و چې د مورمانیفک په نامه سره یادیږي، او دغه خبر په شروع کې په اخبارو او تلویزیونو کې اعلان سو او بیا پرده پر وځړول سوه. هغه کسان چې دا خبر یې اعلان کړی وو هغه ټوله د خپل وظیفو څخه لیرې کړسوه. او څوک بیا وایي هغه نفر چې دغه خبر یې نشر کړی و ووژل سو. محترم شیخ وایي زموږ دغه قاصد په سایبریا کې د جالوجی د علماو سره مخامخ سوی و او هغو ورته ویلي وه هو دغه خبر او حادثه صحیح دی، خو موږ د نورو څېړنو څخه منع کړه سو او موږ ته وویل سوه چې پام کوی دغه څېړنو او د خبر نشرولو ته نور دوام ور نه کوي، ځکه دا اټومي څېړنې او خبرونه دي، که نه بیا به د روسیې استخبارات تاسې پرې نږدي. او هغه شخص چې دغه آوازونه یې ثبت کړي او ټیپ کړي وه هغه هم دغه اوس چې 2004 کال دی ژوندی او په اوکرانیا کې اوسیږي، او دغه خبر دوهم وار بیا په انټرنیټ کې نشر سو، خو دا وار آوازونه ورسره نسته. ورونو، دا و د محترم شیخ عبدالمجید الزنداني د تقریر ترجمه. محترم ورونو او خوندو، د دغه تقریر تر اوریدلو وروسته موږ هم باید د ځان سره لږ فکر او حساب وکړو. په دنیوي امورو کې خو هر څه او هر شي ته حساب کوو او پوره یې سنجوو. آیا د قبر او آخرت د پاره مو هم حساب کړی دی؟ او که هغه توکل پر خدای او الله غفور او رحیم دی؟ ورونو، که مو د قبر او آخرت د پاره حساب نوی کړی، راسی چې اوس په ګډه سره حساب وکو. اول، محترم وروره او خورې، ته راته ووایه ستا ژوند څو کاله دی؟ 50، 60، 80، 100؟ تر سلو پورې خو قطعا نه رسېږې، که نه منې خپلو همزولانو او اقرباو ته دې وګوره. په یوه لوی محفل، واده او مهمانیو کې شاوخوا وګوره، څو نفره سل کلنی وینې؟ یو به هم ونه وینې. خو زه به ستا د پاره سل کاله عمر فرض کم. سل کاله دې څنګه تیریږي؟ اول 15 کاله خو دې په کوچنیوالي کې تیر سوه، د مور، پلار، استاز، مشر، رور تر چپلاخه لاندې وې، او ته هم د ژوند په هیڅ خوند نه پوهېدلې. مګر کم وخت چې ستا عمر 80 کلو ته ورسېږي، هغه پاته 40 کلونه دي د سپینژرتیا او زوړوالي دي. نه د خوړو څخه خوند اخیستلای سې، نه د بیلو څخه، فقط په مریضیو او دردو به اخته یې. معنا دا چې ستا د عمر په شروع کې ستا د عمر څخه 15 کاله غچی سوه، او د عمر په آخر کې دي 40 کاله د عمر څخه پرې سوه. 15 او 40 15 کاله سوه. اول خو دغه 15 کاله ستا د سلو کلو د عمر څخه کم که، نو څو کاله عمر دې پاته سو؟ 15 کاله. په 15 کلو کې دي نیم عمر په خوب تیریږي، نو د ویښې د پاره دي 2.5 کاله پاته سوه. د مریضیو او خواریو، د سفرو او مفلسیو ژوند ته به دې حساب نه کوم، ځکه که دغه وختونه هم ستا د ژوند څخه کم کم، بیا به زړه درته لږ سي. خو زه به ووایم چې ستا د سلو کالو د ژوند خلاصه او نتیجه 2.5 کاله ده. دا مو د دنیا ژوند سو. که 100 کاله عمر ولرو، نتیجه 2.5 کاله سوه. او که مو ژوند تر 100 کاله کم وي، نو ته حساب ورته وکه چې نتیجه یې څو راباسي. اوس نو ته راته ووایه چې په قبر کې څو کاله وخت تېروو؟ که لیرې نسو ولاړ، زما او ستا د نیکهګانو لږ تر لږه 100 کاله کېږي چې په قبرو کې پراته دي، او نور به هم څو کاله پریوزي. او که لږ وها خواته ور تیر سو، د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د وخت څخه کم مسلمانان او کم کفار چې په قبرو کې پراته دي څو کاله یې کېږي، او څو کاله به نور پراته وي؟ دا خو یې کلونه سوه. اوس نو دغه د قبرو مړي که مسلمانان او د صالح اعمالو خاوندان وه، خو دغه ټوله موده یې په راحت او نعمتو کې تېره کړې ده. او که خدای مکړه کفار، فجار او بدعمله وه، بیا یې هم دغه ټوله موده په اور او عذاب او هغه بغارو چې غارو تیره کړې ده چې لږ مخکې دې واورېدې. محترم ورور او خورې، دا د بل چا حال او خبر نه درته وایم، ما او تا ته هم دغه سفر په مخ کې دی. اوس نو که زه او ته د لږ عقل او پوهې خاوندان سو، آیا د دغه لږ عمر او لږو ورځو په عیش او عشرت هغه ډیر عذاب قبلوو؟ یا والله هیڅ عاقل به د زرو مال په دو دیرش نه کې خرڅ. دا خو یوازې د قبر د عمر حساب دی، تر هغه وروسته چې بیا 50,000 کاله د قیامت ورځ ده او بیا ابدي ژوند دی، هغه ته حساب مه کوه. فقط د دنیا او قبر ژوند دی په ترازو کې کښېږده او د عقل په سترګو ورته وګوره. محترم وروره او خورې، که ستا دا خیال وي چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې خوند او مزه نسته، دا شیطانی وسوسه ده. په والله هغه راحت او بیغبی، هغه خوند او اطمینان چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې سته، په عیاشي او بیدینۍ کې به هیڅ کله ونه وینې. یو عابد وایي، هغه راحت او فرحت چې موږ ته د شپې په لمانځه کې حاصلیږي، که پاچهان په خبر سي د تورې په زور به راڅخه واخلي. ای بې پروا وروره، ته لږ ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت متابعت وکه، داسې فرحت او خوشحالي، سکون او اطمینان به درته حاصل سي چې پر خپل تیر عمر به ارمان وکې. فقط یوه امتحاني تجربه وکه. محترمې خورې، ته چې د ستر او حجاب، شریعت او الهي اوامرو مراعت نه کوې، آیا دغه خپل جسم او بدن دې پر اور پیرزودی؟ د ځوانۍ د لږ عمر په بې پروایی سره هغه د ډیر اوږده عمر عذابونه قبلوې؟ دغه جسم چې نن ورځ یې په ښکاره کولو شیطان او د هغه ملګري خوشحاله کوي، او سبا به د دوزخ په اور سوځي، آیا دا د عقل کار دی؟ خورې، ته به وایې چې زه خو بازار ته په لس مخ نه یم وتلې. زه نه، بلکې زموږ شریعت وایي چې په ودو او شادیو کې د ښځو په حضور ستا د جسم او بدن لسوالی هم حرام او ناروا دی. دغه لس لباسونه چې نن ورځ په ودو کې اغوستل کیږي د اسلامي شریعت څخه ښکاره مخالفت دی، او د شیطان او کفارو متابعت دی. خورې، د ځوانۍ په 15 ورځې ژوند مه ختاوزه. ستا په مخ کې مریضۍ او ضعف، مرګ او قبر ستا. د ضعف او مرګ ورځ دې مه هېروه. اناګانې او نیکګان دې څه سوه؟ ته هم ورروانه یې. مسلمانې خورې، شیطان ستا څخه فقط ستا د بدن لسېده غواړي. که دې د شیطان دغه غوښتنه عملي او پر ځای کړه، نورې بدبختۍ په خپله درته راځي. ته نه ګورې کم وخت چې د شیطان په وسوسه آدم او حوا علیهم السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه، تر هر څه د مخه اول څه ورته پیښ سوه؟ لڅ سوه. او شیطان ته دا ور معلومه وه چې دوی لڅې په جنت کې نسی پاتې کېدلی. جنت د لوڅو انسانانو ځای نه دی. الله عز وجل د سورة الاعراب په 20 آیات کې فرمایي، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، یعنی آدم او حوا علیهما السلام ته شیطان د درختې د خوړلو وسوسه ور واچول. دا د دې دپاره چې هغه د دوی پټ ځایونه دوی ته ورښکاره کړي چې هغه د دوی عورت و. ابلیس علیه لعنته دا ور معلومه ده چې د انسانانو د فساد او خرابولو دپاره هغه آسانه طریقه د ښځو د لسولو ده. خوندو، زما دغه خبرې د ستر او حجاب، چادری او بغری په باره کې نه دي. زما مقصد هغه لس لباسونه دي چې نن ورځ مسلمان ښځې اغوندي. نن ورځ پر شیطان سربیره کفار هم په هر ذریعه سره چې وي د مسلمانانو د ښځو د لڅېدو کوشش کوي، د لباسو د لارې قسم قسم لس موډونه رواجوي، او په عین حال کې د دوش او تلویزیون د لارې په قسم قسم حیلو او چمو سره اعلانوي. ځکه کفارو هم دا حس کړې ده چې د اسلام او مسلمانانو خرابول او ضعیف کول د دغه لارې ډیر اسانه دي. ځکه د ښځې د جسم لڅېدل د هر شر دروازه ده. په یوه عصر کې د انګریزانو د وخت صدر اعظم و خپل پارلمان ته په خطاب یا بیانیه کې وویل، موږ هغه وخت پر مسلمانانو کامیابه کېدلای سو که مو د دوی د ښځو پوړنې د قرآن مجید پوښونه کړه، یعنی که مو په ښځو پوړنې وغورځول او قرآن مجید یې په پوښو کې وپیچي، یعنی د قرآن مجید تلاوت او په هغه سره عمل کول یې پرېښول. تاسې فکر وکړئ چې اوس هغه د کفارو د غوښتنې مقصد نه دی پوره سوی. سبحان الله، مسلمانې خورې، ته په دې مه راضي کېږه او دا مه قبلوه چې د اسلام کلا ستا د طرفه او یا ستا په واسطه ونړېږي. پر خپل دین او شریعت ثابته او مستقیمه اوسه. ستا په کړه وړه او لباس کې د شیطان او کفارو متابعت مه کوه، غوښتنې یې مه قبلوه. مسلمانې خورې، ته به وایه چې ستا او زموږ د لباسو یې سره څه؟ زه هم وایم هو، زما او ستاسې د لباسو یې سره څه، مګر زه د ځان د پاره دا ډېره خوشبختي او پوره کامیابي بولم چې زما یوه خور زما په واسطه د قبر د عذابه او د دوزخ د اوره خلاصه سي. او ای مسلمان وروره، ته چې د کور مشر او سرپرست یې، ستا د کورنۍ د غړو که ښځې وي که نر، صحي او اسلامي تربیه ستا دیني مسؤلیت دی. په دنیا کې دې پر خپلو اولادو یخ او ګرمي، لوږه او تنده نه دي پیرزو، ځان و ستړیا او هلاک ته ورکوې، خو دوی د جسمي او دنیوي تکالیفو څخه خلاصوي. آیا دا به پر ځای او معقوله وي چې خپل اولادونه په غیر اسلامي او غیر صالحه تربیه سره په خپل لاس د دوزخ اور او هغه عذابوته ورپوري وهې چې دغه اوس دې یوه نمونه واورېده؟ د خپلو اولادو خاصتا د لوڼو په لباس ځان خبر که، ځکه ته د دوی د تربیې اولنۍ مسؤوله یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، یعنی تاسی ټوله شپنیان یاست او ستاسی د هر یوه څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. مقصد دا چې موږ هر یو د یو چا او یوه شي مسؤلیت پر غاړه لرو، او د آخرت په ورځ زموږ د هر یوه څخه، زموږ د ښځو، زموږ د اولادو، که لوڼې وي که زامن، یوازې د لباس نه بلکې د دوی د ټولو دیني او شرعي امورو پوښتنه کیږي. نو اول د ځان د مسؤلیت په سبب، دوهم د اور څخه د دوی د ساتنې په خاطر د خپل رعیت په ټولو اعمالو او افعالو ځان خبر که. د عقیدې، د دین، د اخلاقو او معاملاتو تربیه یې صحیح او سالمه وکه، حتی په لباسو یې ځان خبر که. په دغه ډول سره به دې خپل مسؤلیت پر ځای کړی وي، هم به دې دوی د الهي عذاب څخه ساتلی وي. که زموږ د ټولنې هر فرد خپل ځان او خپل کورنۍ اصلاح او پر اسلامي شریعت تربیه کې، ټوله ټولنه به مو اصلاح او مسلمانه ټولنه سي. خو بدبختانه موږ نن ورځ د اسلام د پیروي او متابعت په عوض او بدل کې د غرب او غربیانو تقلید او متابعت شروع کړی دی. هو، د غرب ژوند دوه اړخه لري چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی. یعنی یو یې ښه او بل یې بد دی. د غربیانو د ژوند مثبت یا ښه اړخ دا دی چې تعلیم کوي، په فن او صنعت کې مخته دي، هر قسم ماشین آلات جوړوي، په طب او ساینس کې نوي نوي اکتشافات او اختراعات کوي. او منفی یا بد اړخ یې دا دی چې په ژوند کې فقط د دنیوي امور مراعات کوي، نور نو نه دیانت سته نه اخلاق، نه شرم سته نه حیا، بدو ته بد نه وایي او چې زړه یې غواړي هغه کوي. خو بدبختانه موږ مسلمانان خاصتا افغانان د غربیانو د ښه او مثبتو اعمالو تقلید نه کوو، فقط په بد اخلاقیو او بېدینۍ کې په هغو پسې قدم پر قدم رهیو. که د دوی ښځې لسې راوتلې یا یې لس لباسونه اغوستل، ښځو یې تنګ پتلونان او تنګ جاکټونه اغوستل، د سر ورېښتان یې د نورو پر قسم جوړول یا یې ورېښتان په قسم قسم رنګو رنګول، موږ هم په موډ او پیشن لباس او اخلاقو کې هغسې کوو. مګر د صنعت او تعلیم دخوا صفر ضرب صفر یو. ورونو، نن ورځ په مسلمانو کورنیو خاصتا په ښځو کې د پتلون اغوستل ډیر رواج سوی دی، چې دا کار ډیر حرام او ناروا دی. د پتلون په اغوستلو کې دوه مهم حرام کارونه سره یو ځای کیږي. اول، د ښځې اسلامي لباس دا دی چې دونه به پراخه وي چې د ښځې د اندام شکل نسی پکښې معلوم، او دونه به پنډ وي چې جسم یا بدن یې تر معلوم نسی، او دونه به اوږد وي چې ټول بدن یې په پټ وي. خو پتلون که څه هم پنډ وي، د اندام شکل او عکس په ښکاره ډول پکښې معلومیږي، خاصتا د نن ورځې تنګ تنګ او کشکي پتلونان چې د لس اندام او هغه فرق نه کیږي. نو شرعا پتلون د مسلمانې ښځې لباس نسو. دوهم، د پتلون په اغوستلو کې د کفارو سره مشابهت دی، چې دا هم ناروا دی. زموږ دین موږ د دې کار څخه منع کړی یو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني هر هغتوك چه ده يو قوم سر زان مشابه كوي ده هغو پا شكل كيجي دي ده هغو سخدي. نو پا پتلون كي ده غدوى لوي علت پيداسوا، يو ساتر پا ونسو بل ده كفارو سر مشابهتسو. مش افغانانو ته ډیر په حیرت او تعجب کیم. هر ملک ته چې تللی دی، د هغه ملک تر خلقو په موډ او پیشن کې د مخه سوی دی. تاسو دغه نږدې پاکستانیانو ته وګورئ چې تر موږ هم په تعلیم کې لوړ دي، هم په صنعت کې. خو که په امریکا کې اوسیږي که په لندن کې، بیا یې هم د ښځو هغه وطني پنجابي لباس دی. حتی موږ او تاسې په سعودي کې وینو چې پاکستانی ډاکترانی چې په زورو تنخواوې هم اخلي، هغه دوی او هغه یې وطني لباس دی. موږ ته څه پېښه ده چې نه تعلیم لرو نه صنعت، فقط زور مو پر موډ او پیشن ختلی دی، هغه هم د کفري لباسو تقلید او متابعت. آیا دا بدبختي نه ده؟ او د دغه بدبختي آثار او علامې په خپل دربدره ژوند کې نه وینو؟ ای د کور مشره او پلاره، آیا ته په دې راضي یې چې زامن خو دې پرېږده، حتی لوڼو دې تنګ تنګ پتلونان اغوستي وي، او د جسم د ټولو اندامو شکل او عکس یې د محرمو وروڼو او نامحرمه اقرباو په حضور ښکاره او برملاوي؟ که نه یې په راضي، نو ولې په خپل کور کې د پتلون اغوستل نه منع کوې؟ او که په راضي یې، نو د الله عز وجل د عذابو توان او طاقت در سره سته؟ او دغه خپل اولادونه دي پر اور پیرزو دي؟ ورونو، دا بحث به پر دغه ځای پای ته ورسوم. وما علينا الا البلاغ المبين. یا رب ته شاهد اوسه چې ما خپل قوم او وطنوالو ته ستا اوامر او د محمدي شریعت احکام ورسول، په ښه او بد مې خبر کړه. الهي ته و ټولو اورېدونکو ته د ښه عمل توفیق ورکې. الهي ټول مسلمانان پر هغه لار رهي کې چې ستا رضا پکښې وي او جنت ته یې رسوي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.
Listen to one of the audio tapes that he had on the Down from Hell